السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 تروي بجې په د خبرونه کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په د خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن په پاکستان کې د پولیو ضد مهم پیل شوه دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای ل امریکا سره د ښه اړیکو غوښتن کړي او د هانګ کانګ چارواکو د خپلواکۍ په لور غونځید کارروایی پیل کړی ده د خبرونو تفصیل لنن څخه په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوه دی د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صبح کې بعد د پولیو درې ورځنی مهم پر مهال شاوخوا 500,000 ماشومانو ته ساسکی ورکول کیږي د قبایلي سلو د پولیو مخنیوي ادارې مرستیال مشر ډاکټر افتخار علي پرون وخته مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمو کې به شاوخوا 900,000 ماشومانو ته ساسکی ورکړل شي
د 24 تاریخ نه د 26 تاریخ پورې به په ټوله قبایلي سیمه کې اندازه 3,600 موبایل ټیم دي 280 فکس ټیمونه چې په ځای دي او 80 هغه ټیمونه دي چې هغه ترانزیت د کوم ماشومان چې په لاره راځي دوی ته ورکوي
د پاکستان سرکاري ریډیو بیانن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پولیو په کمپاین کې په بلوچستان کې شاوخوا 500,000 ماشومانو ته ساسکی ورکول کیږي چارواکي وایي په دې مهم کې ماشومانو ته د وایټامین ای ساسکی ورکول هم شامل دي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هوادي له امریکا سره د اړیکو بیا خو کول لپاره هڅې کوي نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د روستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد له پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه د اړیکو ښه کول لپاره یو بهتره ګام و
اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے تعلق
اس دا قتل دی چې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې چې کوم مشکلات راغلي د هغې وجوهات او حل څه دی په دې ورستیو کې زموږ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ملاقات وشو او زموږ ترمنځ ډېرې صادقانه خبرې وشوې
شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته په سفر دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی د بجلی په مد کې د خیبر پختونخوا پاتې پیسې د صوبې ته ورکړل شي د وزیر اعلی هاوس په خبرنا پر ناوخته په خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې محمود خان پرون په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس کې د یوې غونډې پر مهال ویلي چې باید د خیبر پختونخوا د اغو وسایلو محاسبې هم صوبې ته ورکړل شي چې نورې صوبې یې کاروي د خیبر پختونخوا په سواد کې د مخالفه ګوندونو اتحادیې ویلي که په اکتوبر میاشت کې کیدونکې زمینی ټاکنې د پوست تر څارنې لاندې وشوي نو دوی به د احتجاج لپاره تګلاره ټاکي په تحصیل کبل کې پرون د اپوزیشن ګوندونو تر غونډې وروسته د عوامي نیشنل ګوند غړي شیرشاه خان مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې ګډونوالو دا پریکړه په تیرو عامو ټاکنو کې د مبینه درغلیو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره د پوست د ملاتړ له امله کړې ده
پوج د سکیورټي وکی پېښګه خو د پوج د سټېشن د نن او داغي بهر د نن په کار د چې دا داغي نگرانی نه موږ دا مطالبه را چې دا الیکشن کمیشن دی دا الیکشن بالکل کده پولیس په نگرانی کې کده پرنټیر کور په نگرانی کې خو د خپل سیول انتظامی اعلان دی دا الیکشن وکی
بلخوا په سواد کې د تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملې غړي فضل حکیم مشال ریډیو سره په خبرو کې لګوند سره د پوست ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې ګوند یې د پوست په نگرانی کې د انتخاباتو په حق کې دی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای په بلخ کې پرون د دې کمیشن ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی دی د کمیشن مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست پرون وخت مشال ریډیو ته ویل چې ډیر زر د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم بیا پرانستل کیږي د دفترونو په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیشنونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي وو او دوی په حکومت تور پورې کړي چې په انتخاباتو کې لاس وهنه کوي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي سملې کلنۍ غونډې پیلېدو وړاندې د یو مصروفه مهالویش سره نیویارک ښار ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ وال سټریټ ته تر رسېدو وړاندې په یو ټویټ کې ویلي هغه به د غونډې په مناسبت خپل کارونه د ستمبر په 13 ناوخته د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه سره د تجارت او دفاع په برخه کې د خبرو کولو سره پیلوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا له جاپان سره ډېرې مرستې کړې دي او هیله لري چې د امریکا او جاپان ترمنځ په دوه اړخیزه اړیکې لا نورې پیاوړې شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ستمبر په 16 ویلي ول ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو غونډې ته د ایران په بریتانیا کې د روس پخانی پوځي سرګي سکریپل د زهرو پیخه کیمیایي وسلو او شمالي کوریا په اړه وینا وکړي. د هانګ کانګ چارواکو په خپلواکې پلوه سیاسي ګوند د بندیزونو لګولو سره د بلتون پالو ضد کاروایی پیل کړې ده. د دې ګام له وجې په هانګ کانګ کې د سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د هانګ کانګ د امنیت وزیر جان لی نن اعلان وکړ چې د هغه هیواد د نېشنل پارټي په فعالیتونو به بندیز وي او دا پرېکړه یې د ملي امنیت په بنیاد کړې ده. چارواکو ویلي چې د دې امر خلاف ورزي کوونکو ته به درې کاله د بند سزا او $2000 جرمانه کېدای شي. په 1999 کال کې د هانګ کانګ واک برتانی څخه چین ته د انتقالولو وروسته د دې هیواد واک د یو ملک او دوه نظامونو تر پالیسۍ لاندې دی. او اخیری خبر دا چې د تیلو د برآمد کوونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړیو په نړۍ کې د تیلو زیات پیداوار لرونکي هیوادونه سلا شوي دي چې د امریکایي ولسمشر د تیلو د بیو کمولو د غوښتنې باوجود به د تیلو پیداوار نه زیاتوي. ولسمشر ټرمپ په څرګنده له اوپیک څخه غوښتنه کړې ده چې د تیلو پیداوار زیاتولو سره دې قیمتونه کم کړي. اوپیک په یو بیان کې ویلي چې د تیلو د رسد او طلب موازنه متوازنه حالاتو ته په کتو د تیلو له موجوده بیو مطمئنه دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 115 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ 40 پیسې او 130 روپۍ. یو ایرو 115 روپۍ اتیا پیسې او 146 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 10 پیسې او 43 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ 40 پیسې او 33 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 20 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستان ایرانی روپۍ خسته کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 2.0، په ژوب کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.0 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوغوي چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبای او د موسم حال واورې د په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورې. لنن څخه په ټوله خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف د ورځنې مهم شروع شو. د پولیو ضد د خیبر پښتونخوا صوبایي ادارې چارواکي وایي له افغانستان سره په همکارۍ یې دارانس قابو کړی دی.
څنګه چې د سرحد نه دې پر پولیو کمپین هم دغسې د هغه پر دی او د دغې هلې غلې د غني نتیجه ده چې موږ هغه طرف ته دې طرف ته په یو ټایم باندې د
په سواد کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونه وایي راتلونکي زمینی انتخابات د پوز په نگرانۍ کې نه مني. نو د امنیت سیمواري به څوک تر سره کوي؟
ان شاء الله اوس خو پولیس داسې بهترین ټریننګ کړی دي او اسپیشل فورس پکې هم دی. هغه قربانیان هم دي. نو زمونږ د امید دی ان شاء الله چې بالکل داسې پاسیبلټی شته چې هغه د سواد امن کنټرول.
وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت به یې بلدیاتی نظام پیاوړی کوي او پوره پوره اختیار به ورکوي. په دې نظام کې د ممکنه بدلون په حق ته د بلدیاتو پخوانی وزیر عنایت الله خان وایي
یو دا چې براه راست الیکشن نظمي نظیم او تحصیل نظمینو وکړي او دویم دا چې ضلع دا ټیر ختم شي که تحصیل نه ختم کړي مینس کې پوزیشن جوړ شي.
افغان او پاکستانی سوداګران ګیله کوي چې په غلام خان بندر په دوه اړخیزه تجارت کې له مشکلاتو سره مخ دي.
دا خبره باندې رونی چې معمولي افسر چې کلکټر هغه د کمپیوټرایزر په نوم باندې امپورټ بند کړی دی یو نه ایکسپورټ شي او امپورټ نه شي.
نو رپورټونه هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې هر ورځ تاسو د سهار له 9 تر مازیګر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لنن څخه په خبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو خلاف د ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې بعد 15 کلونو نه کم عمر له سبان د شپې ته لکه ماشومان ته د یاد رند د مخنیوي ترڅنګ د وټامین ای احساس کې ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي د لړکې یو کوټلې حفاظتي ګامونه پورته کړی دي. په دې حق له نور حال په خبر زمون خبري غلام غوسره کوي.
د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د محکمې لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پښتونخوا په سلیریشتو ضلعو کې د 50 لکونه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي د ساسکو ورکولو هدف ټاکلې شوی دی. همدار از د پخوانی قبایلی سیمو د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د سانګي مرستيال مشر ډاکټر افتخار علي وای په پخوانی قبایلی سیمو کې به تر نه هلكونه زیاتو ماشومان ته د پولیو ویکسین ورکوي.
د 24 تاریخ نه د 26 تاریخ پورې په ټولې قبایلی سیمه کې چې اوس د پښتونخوا سیمه جو د پښتونخوا قبایلی سیمه کې په دې کې د 30 کال نه ښکته ماشومانو اندازه تن نه لاکه او 10000 ماشومان به موږ انشاء الله ویکسینټ کوو. اندازه تن 3600 موبایل ټیم دي او 280 فکس ټیمونه چې په ځای دي او 80 هغه ټیمونه دي چې هغه ترانزیت د کوم ماشومان چې په لاره ځي راځي دوی ته راکوي.
ډاکټر افتخار علي زیاتوي چې د تیرو دوه کلونو نه زیاته موده کیږي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو کیس نه دی رامخیته شوی او په قبایلی سیمو کې د ښه امنیتي حالاتو ترڅنګ د دې یو وجه دا هم ده چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پاکستان او افغانستان لخوا په خپلو سیمو کې په یو وخت ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي. یاد دی وی چې د نن څخه په ټوله خیبر پښتونخوا او د پخوانیو قبایلی سیمو په یاد صوبه کې په نوی زمشوي و ضلعو کې ماشومان ته د پولیو ساسکو ترڅنګ د ویټامین ای د ورکولو کمپین پیل شوی دی چې تر درې ورځو پورې به دوام لري او په خیبر شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې به په ځانګړي توګه دا کمپین تر 15 ورځو پورې دوام لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په ریپورت کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو درې نوي کیسونه مخ ته راغلي چې یو یې په خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې ریپورت شوی او دوه یې په بلوچستان کې ریپورت شوی دي. په بلوچستان کې هم له نن څخه درې ورځې د پولیو خلاف کمپاین شروع شوی دی. په دې حقله تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کمپاین پر مهال به و مشمان ته د ویتامین ای خوراک هم ورکول کیږي. په کوټ کې د پولیو زده د ایمرجنسی مرکز د مشر سید فیصل احمد لخوا په خبر سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې د 15 کلو څخه کم عمر نږدې 25 لک مشمان ته به دا ځل د پولیو زده څاڅکي ورکول سي. د کمپاین لپاره د 10000 څخه زیات ټیمان ټاکل سوی دي. په دوی کې 8000 ګرځنده او نږدې 600 ترانزیت ټیمان شامل دي. سید فیصل زیاته کړه چې د پولیو ضد کمپین کما بکول د هر وګړي ذمہداري ده. په کار دی چې د 15 کلو څخه کم عمر هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په دې ترڅ کې د صوبې په هغه برخو کې چیر چې لا اوس هم خلک د خپلو ماشومان لپاره د پولیو ضد څاڅکو ته زړه نه شکوي، هلته د علما کرام او قبایلي مشرانو مرسته ترلاسه کیږي. بلخواته د ویتامین ای د خوراک د افادیت په اړه په کوټه کې د پولیو زد ایریس پروایزر خالد کاسی نور حال صدا سره ته بیان کړی.
ویتامین ای خو د کشنان لپاره ډیر اهمیت لري. ویتامین ای کې موږ سره د وکس مکپسول دی او ریډ دیو بلو کپسول دی. بلو کپسول هغه دی چې یو لک یونټس پکې دی. هغه د شپږ میاشتونو څخه تر یو کال پورې پښتي تقالي ورکو. د شپږ میاشتو کم کښې د نیلو الکس د ویتامین نه ورکو. او بیا ریډ کپسول چې دی هغه دوه لک یونټ دی نو هغه بیا د یو کال دوم
پولیو ناروغی ورکه سوی ده خو په پاکستان او افغانستان کې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی او په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو څلور کیسونه راښکاره شوي وو. په هغو کې د درو تعلق د بلوچستان د دوکۍ ولسوالۍ سره دی. د روغتیا د کارپوهانو په وینا چې د پولیو ضد د څاڅکو له امله ماشومان د امیش لپاره د مازوري څخه خوندي ساتل کېدای سي، ځکه چې پولیو یو لا علاجه ناروغي ده او د دې د مخنیوي لپاره د پولیو ضد څاڅکي کار کولای سي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران او والا چارواکي به سبا یعنی د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته خپلې ویناګانې کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به هم په اوله ورځ غونډې ته وینا وکړي. په دې غونډه کې د پاکستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. نوموړی نیویارک ته رسېدلی دی او تېره ورځ یوه خبري غونډه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه او د پاکستان لپاره د دې په اهمیت د عبدالحی کاکل رپورټ ورو.
د سش کال د غونډې ابتدایي ناستې د سپتمبر پر 13 پیل شوي، خو سبا یعنی د سې شنبې په ورځ به د هیوادونو مشران او لوړ پوړي چارواکي ویناګانې پیلوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به سش کال د دوم ځل لپاره هم د سې شنبې په ورځ غونډې ته خپل وینا کوي. د عمومي اسمبلی په غونډه کې ګډون لرونکي هیوادونو مشران او استازي تقریرونه کوي چې پکې د خپل هیواد ترجیحات او اندېښنې په ډاګه کوي. اشرف جانګیر قاضي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازي دی. نوموړي مشال ریډیو ټول چې د نړۍ مهمې فیصلې د عمومي اسمبلی په غونډه کې نه بلکې په امنیت شورا کې کیږي.
جنرل اسمبلی غدونه دومره اهمیت نسته سونه چې د سکیورټی کونسل دا څه وبوره چې نړۍ جرګه داسې وبوله ځکه خبره ترې کېږي فیصلې خو نه راوځي هغه جنرل اسمبلی نه، لیکن په هغه کې هم اهمیت شته، په هغه کې هم ګټه شته چې یو بل سره کښېني خبرې کوي. لیکن خاص فیصلې چې دي خو په جنرل اسمبلی کې نه کېږي، بس هغه د دنیا سره چې موډ دی هغه معلومېږي. خاص خاص په دنیا کې لګیا دی هغه څه چې ایشوز دی، موومنټس دی، یا سم مطلب کلانجه وی چرته په هغه باندې خبرې ترې کیږي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په غونډه کې به د پاکستان استازیتوب دا ځل د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. تر دې وړاندې ټاکل شوی وای چې د غونډې په څنډه کې به د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزیران ملاقات کوي. خو د سپتمبر پر 18 هند وویل چې سوشما سوراج به له خپل پاکستاني سیال سره نویني. اشرف جانګیر قاضي وایي چې د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ کېدونکو غونډه ځنډول شوې، خو البته د پوینه شاه محمود قریشي به شاید د عمومي اسمبلی په غونډه کې د خپل هیواد د بهرنی تګلارې په اړه خبرې وکړي.
بهرنیو چارو منیسټر چې دی شاه محمود صاحب او د هندوستان هغه فرمیسر چې دا سوشما سوراج، لیکن هغه کینسل شو. هغه نو بس هغه د یو د بل خلاف هغه سټیټمنټس وکړي. پاکستان خپل فارن پالیسي چې دا هغه به شایي چې دا زموږ فارن پالیسي افغانستان سره ښه تعلق غواړو، زموږ هسې هم ژور تعلقات دي ورسره او پرمختګ غواړو چې دا فلحال لږ هغه باور فقدان چې دی هغه به لرې شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومند بیا وایي چې شاهي شاه محمود قریشي د پاکستان د اوسني خراب اقتصادي حالت په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو له چارواکو سره ملاقاتونه وکړي.
دا اقتصادي کوم مسلې وی پاره باندې خو زګومان کوم چې د خبرو وکړي شي. البته دومره کې دی شي چې د امریکای او د بعض نورو د یې سره خبرې ترې وکړي، د هغه وزیرانو سره خبرې ترې وکړي او یو لار هواره کړي چې پاکستان چرته انټرنیشنل مانیټری فنډ ته لاړ قرض غوښتو لپاره نو چې دا ملکونه د هغې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته د هیوادونو د مشرانو ویناګانې به د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي او هر استازي ته د وینا لپاره 15 منټه وخت ځانګړی شوی. البته دوی کولای شي خپل وینا تر دې هم اوږده کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په سواد کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحادیه ویلي دوی نه غواړي چې په دې سیمه کې راتلونکي میاشت کې دونکو زمینی انتخابات د پوز په نگرانۍ کې وشي. د جولای په 25مه تر سره شو عام انتخاباتو پر مهال پوز ویلي وو چې دوی په دغه موقع یوازې امنیتي چارې ترسره کوي. په دې حق له تفصیل له سواد زمونږ خبريال نه احمد خان راکوي.
سواد تاسو ریکبل کې د مخالفو ګوندونو او سیاسي مشرانو په ګډه خبري غونډه کړې چې پکې د وامنشتر پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپر پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي، جماعت علما اسلام او جماعت اسلامي پارټيانو ځلني مشران شامل ول. خبري غونډه ته ویناوال ویل چې تیرو ټاکنو کې لوی درغلي شوی او د پاکستان پوز په دغه ټاکنو کې واکمنی پارټي پی ټي آی مرسته کړي ځکه دوی اوس د پوز په نگرانۍ کې نورې ټاکنې نه مني. د وامنشتر پارټي ضلع سواد صدر شیرشاه خان چې د اوربا پتوګا وینا کونکو هم په دغه محل مشال ریډیو ته ویل
پوج دی سکیورټي وکي پېښه خو د پوج د سټېشن د نن او داغي بهر د نن په کار د چې دا داغي نگرانی نه همغه دا مطالبه ده چې دا الیکشن کمیشن دی دا الیکشن بالکل کده پولیس په نگرانی کې کده فرنټیر کور په نگرانی کې کاغه د اف سی په نگرانی کې خو د خپل سیول انتظامی اعلان دی دا الیکشن وکي.
غونډه کې شامل د پاکستان پیپل پارټي ضلع سوات صدر عرفان چټان زیاته کړه چې اوس سوات کې امنیت ټینګ دی او پولیس د دې جوګ دي چې د دوه حلقو ټاکنو امنیت سنبال کړي ځکه د پاکستان فوج پکې حاجت نشته.
په سوات کې هم مطلب پولیسو د علاقې کنټرول کړي دا سونه د امن ذمہواریاں چې ریسپانسبلټیز چې هغه پولیس ډیپارټمنټ کړي دا ان شاء الله اوس خو پولیس داسې بهترین ټریننګ کړي دي الیټ فورس پکې راغلي دي او سپیشل فورس پکې دي هغه قربانیان هم دي نو زمونږ د امید دي ان شاء الله بالکل داسې پاسیبلټی شته چې هغه د سوات امن کنټرول کړي.
په دغه اړه مو چې کله د واکمنی پارټۍ سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي او د پاکستان تحریک انصاف ضلعي صدر په ځلکیم څخه پوښتنه وکړه نو هغلی دغه ټول تورونه رد کړل او ویل چې دوی د پوست په نگرانۍ کې ټاکنو کولو حمایت کوي.
مخ کیسه چل شي ګور آرمی والے چې ولاړې زمندۍ والے شن کولې شم نه بل والے شن کولې شي ټیک تا او چې کلم زور اور خلکې هغه مدې لاړ شي او ما په خپل سر ګوزلې سلسل اوټونه یو کس اچي اچي د جمهوریت تبعی دا هغه د جمهوریت تبعی چې یو کس سل بس اوټا چی په کار دا د دومره شفاف الیکشن شې ده زته نه مچره ما ګټلې د خو چې ما کم په سر ګوزلې چې دومره په شفاف یو کس سل هغه په خپل مرزي باندې اوټا چولې چا سوږي او هغه چولې ده واپس راوته.
د مخالفو ګوندونو خبري غونډه کې ګډه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې هم منظوره کړې شو چې راتلونکي د اکتوبر په 14مه نیټه د سواد دوه حلقو پی کې درې او پی کې اوه کې دی د پاکستان فوج د انتخابي عمل څخه لري اوساتل شي. کچري داسې اونکړې شو نو دوی به د مشورې وروسته د دغه پزید تګلارې ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د تحریک انصاف تر ټولو مهمه ایجنډا بلدیاتي نظام پیاوړی کول او ورته واک اختیار ورکول دي. جیو نیوز او دی نېشنل ورځپاڼه ویلي دي چې نوموړي پرون د پنجاب له وزیر اعلی، گورنر او نورو اعلی چارواکو سره یو غونډه وکړه چې پکې ورسره د نوي بلدیاتي نظام پر راوستلو سلا مشورې کړې دي. په دې حق له تفصیل د عبدالحی کاکل ناورو.
جیو نیوز او دی نیشن لیکي چې د پنجاب له وزیر اعلی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د غونډې پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل د تحریک انصاف حکومت غواړي چې په رښتینې توګه ولس ځواکمن کړي. دا غونډه د بلدیاتي نظام په اړه وه چې پکې د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار سره سره د دوی صوبې گورنر چودھری سرور او د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان هم ګډون وکړ. ورځپاڼې وایي چې په واک کې تر راتلو وروسته د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د نوي بلدیاتي نظام د راوستو په اړه یو مسوده تیار کړی ده. په رسمي توګه حکومت د نوي بلدیاتي نظام کړه وړه نه دی په ډاګه کړی خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو پخوانی وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل چې شاید د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نظام په پنجاب، سند او بلوچستان کې هم راوړل شي.
دوه خبرو باندې دوی بحث روان دی خو له حتمی فیصله پینه ده شوی او دا چې براه راست الیکشن زمینی ناظم او تحصیل ناظمینو وکړي او دویم دا چې سټرکچرل چینجز داسې وکړي چې یو ټیر ختم کی یا په دې باندې بحث روان دی چې ضلع دا ټیر ختم شي که تحصیل نه ختم کی مینس کې پوزیشن جوړ شي. او زه دا هم اورم چې کله کې پنجاب کې د ویلج کونسل او د نیبرهوډ کونسل حواله سره یو مزاحمت مو.
عنایت الله خان زیاته کړه شاید د نوي نظام له مخې د خیبر پښتونخوا په بدلیاتي نظام کې ستا نیمګړتیاوې هم لمنځه یوړل سي. نوموړي دغه نیمګړتیاوي داسې په ګوته کړي.
یو د ویلج کونسل او نیبرهود کونسل کې د ممبران د زیات څه دا لګ ریډیوس کول پکار دي. د الټرنیټ ما دا تجویز کړو او ما یو ختم عمران خان طرف ته لیږلی و چې ویلج کونسل او د نیبرهود کونسل تعداد کم شي او د هغې د ناظم او نائب ناظم د ضلع کونسل او د تحصیل کونسل ریسپکټیولی ممبران شي نو دا به د من رایه ناملي وځي. بل دا چې ډایرکټ الیکشن کدی کوي نو بیا به ډسټرکټ ناظم ته مکمل اختیارات ورکوي، یا د صوبایي حکومت د طرف نه یا د بیوروکراسي د طرف نه کم هارډ به ختموي. دوی ته اوس پورې کم فنډز ملاویږي نو هغه سمود نه ټرانسفر کیږي. او بله خبره چې په دې په منځ کې آنلاین راکړي، صوبایي حکومت به کم کارونه کوي او ضلعي حکومت به کم کارونه کوي.
دا وخت د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې جلا جلا بلدیتي نظامونه کار کوي. په دې هیواد کې د جنرال ایوب خان له واکمنۍ واخلې بیا د عمران خان تر اوسني حکومت پورې چې هر څوک په واک کې راغلي نو نوې بلدیتي نظامي عملی کړی دی. همدې ته په اشاره سره د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو محکمې پخوانی مرستیال سیکرټر برکت الله مروت وایي چې د بلدیتي نظام په مستقله توګه نه پاتې کېدنی دا نظام د یوې جمهوری ادارې په توګه کمزوري کړی دی.
په کار خو دې یو سیستم دا چې مستقل پاتې شي نو هغه خامیانې چې کوم خو فیچر دی هغه مخکې راشي نو داسې چې ډیسټربنس وي پکې چې دوی ته پتن لګي چې یار پانچ سال نه پس پس مونږ یو کنه به یو نو داسې خو به انسټیټیوشنل سټرینګ نه کیږي دې کې کنسیسټنسي کنټینیوټي پکې په کار ده. ډیمیریټس وي هغه هم مخته راشي یا به مخته الیکشن چې بیا وشي نو هغه لری کې ونه نو کنسیسټنسي دا خو ډیر ضروری ده هر انسټیټیوشن لپاره.
خو په پرونی غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هیله وشو دا چې د نوي بلدیاتي نظام له عملي کېدو سره به پر ځای ولاړ حالت ختم شي او نوي سیاسي مشران به مخې ته راسي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې ورستیو کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس په بیا بیا باندې په پاکستان کې د ډیمونو جوړولو خبرې کړې دي. دغه لړ کې د مومندو ډیم د جوړولو منصوبې امر هم شوه دی. د دغه ډیم د جوړېدلو نه متاثر کیدونکي قبایلي مشران او سیاسي مشران راغون شو پرون د مومندو په پندیالې تحصیل کې وجرګه کړې ده او دغه ډیم په حواله د حکومت نزنې غوښتنې کړې دي. دغه جرګې ته زمون خبریال شانواز ترکزی هم ورغلی و چې د ریپورت کې حال راکوي.
د محمود اساخیل او عثمان خیل قبیلو په محمود کې د جوړیدونکو محمود ډیم یا بن هغوی ته د ورپیخو مشکلاتو د هواری او حکومت نه د ځینو غوښتنو لپاره د محمود د ټولو قبیلو مشرانو شریکه جرګه راغوښتلې وه. پرون په دانشکول کې دغه جرګه کې د حکومت نه شپاړس غوښتنې وشوې چې پکې یو غټه غوښتنه دا هم وه چې د بن نه زیانمن کیدونکو علاقې د باید په سی پیک منصوبه کې شامل کړي شي. مولانا ګلاب نور چې د سیمې اوسیدونکو او په انبار کې د مدرسې محتمم هم دی څو غوښتنې جرګې ته داسې بیان کړي.
منگ تا اصلی نقشہ وخی او بیا په دغه نقشہ باندې منگ تا عدالتی ثبوت راکی بیا پتللی شو عدالت دغه متاثرین او خلق ته دی کارخانه زون ورکړل شي څنګه چې گدون کې شوی دی. دریمه مطالبه زمنګ دادا کده ټول پاکستان په مفادو کې د ازمکا دا استعمال شولا لہذا منگ د کمرشل ایریا قیمت د ازمکو غواړو د اقام د پاره.
په دغه غوښتنو د محمود نه راغلی د ټولو قبیلو مشرانو او ګډینوالو په شریکه چارواکو ته د رسولو د پاره اجمنه هم وکړه. او په د محمود نه د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار محمود وویل چې حکومت د باید په سیمه کې موجوده شتمنۍ په نظر کې وساتي چې د هغې معاوضه یا تاوان هم دغه خلکو ته ورکړي.
او هغه مدنیات چې موږ یې دعوه کوو چې په ټوله سیمه کې په پښتونخوا کې دا زیات نو هغه په دې سیمه او په دې غاړه او په دې غار کې پرته دا ډب چې څومره اوچتي باید چې حکومت
په نورو مطالبو کې ویړیا بجلی د ټیکسونو تر عمره معافی د هلکانو د جنکو لپاره تر لوړو زده کړو پورې ویړیا تعلیم د بند متاثرون لپاره د نوکری او کوټه سړکونه بیا رغول او ارتول د شاړو غرونو ځمکې د کروندې جوګه کول هر کلي ته صفا اوبه رسول او د متاثرینو ماشومانو ته خصوصي کارډونه ورکول چې هغوی پرې ویړیا حکومتي سهولتونه واخلي شامل وو. د محمود نه پخوانی ایم این ای مولانا غلام محمد صادق هم په دې موخه موجود.
افسوس کو چې حکومت لګیا دی ویډیم جوړوما او سلا چا سره شته نه مشوره چا سره شته نه نقشه تر اوسه پورې چا ته پیش شوې ده. دا خامخا هغه جبر غونډه کې معلومېږي جبر علاج بیا بغاوت دی خدای دې نه کړي چې زموږ قوم ته دغه مرحلې مخې ته راشي، خو مونږ حکومت نه دا ګیله کوو چې دا قوم د اوسه پورې د تشویش کې تاسو ساتلی.
د جماعت اسلامي محمد امیر سید خان جرګې ته وویل چې هر څوک بندونه جوړول د ترقې منصوبه ده، خو که یو څوک ترې متاثره کېږي باید حکومت هغه په پام کې وساتي او متبادل بندوبست ورته وکړي.
زده د قیامت نه مخکې ورپورټ قیامت دی چې ستانه د ځمکه په سین کې اړوبه شي او د ټولو مرد دپاره ته د هغې نه محروم شي. دا د ټول مومن مسله ده.
مومن ډیم د سپریم کورټ د چیف جسټس په حکم جوړېږي چې ورلې د چندو اپیل هم کړی او د واپډي محکمې پوینا دا بند به 2 لکه فوټ اکړه اوبه ذخیره کوي، 800 میگاواټه بجلی به تولیدوي چې د جوړونې کار به په کال 2019 کې شروع کیږي. د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې یو غړي د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د بند متاثرینو ته به د کورونو او د کروندې د ځمکو معاوضې بجلی او نوکری ورکولی شي، خو د دې معلومات ورته نو چې ګنې متاثرینو ته به رایلټي ورکیږي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، دانشکول.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې د میته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زغرو.
نن څخه په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ست مهم پیل شوې ده. د خبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې پرون ته یو خبر پانه کې ویلي چې د دې درې ورځنی مهم پر مهال به شاوخوا 50 لکه ماشومان ته څاڅکي ورکول کېږي. البته د قبایلي ضلعو چارواکي وایي په دغه سیمو کې به شاوخوا 9 لکه ماشومان ته څاڅکي ورکړل شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیواد یې له امریکا سره د اړیکو بیا ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړي پرون په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورډ له پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه د اړیکو ښه کولو لپاره یو بهتره ګام و. د خیبر پختونخوا په سوات کې د مخالفه ګوندونو اتحادیې ویلي که په اکتوبر میاشت کې کېدونکې ضمني ټاکنې د پوځ تر څارنې لاندې وشوي نو دوی به د احتجاج لپاره تګلاره وټاکي. په تحصیل قبل کې پرون د اپوزیشن ګوندونو په غونډه کې دا خبرې شوې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي د بجلی په مد کې د خیبر پختونخوا بقایا جاتې د سبیتا ورکړل شي. د وزیر اعلی هاوس په خبر نه په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې محمود خان پرون په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس کې د یوې غونډې پر مهال ویلي چې باید د خیبر پختونخوا دغه وسایل مؤسسه هم د سبیتا ورکړل شي چې نورې سبې یې کاروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي سملې کلنۍ غونډې پیلېدو وړاندې د یو مصروفه مهالویش سره نیویارک ښار ته رسېدلی دی. د هانګ کانګ چارواکو په خپلواکۍ پلوه سیاسي ګوند بندیزونو لګولو سره د بلجیم پالیسۍ کاروایی پیل کړې ده. د دې ګام له وجې په هانګ کانګ کې د سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي او د تیلو د برآمد کوونکو هیوادونو یو پیک سازمان غړیو په نړۍ کې د تیلو زیات پیداوار لرونکي هیوادونه صلاح شوي چې د امریکایي ولسمشر د تیلو د بیو کمولو د غوښتنې باوجود به د تیلو پیداوار نه زیاتوي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. په موخه چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي د زنو اداریو مهم ټکی دادي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي هر چاته معلومه ده چې پاکستان او هند دوه ایټمي قوتونه دي او ترمنځ به جنگ لوجې صرف تباهي کیږي کم چې د دوه ملکونو په ګټه نه دي. ورسپانه لیکي پاکستان او هند له خپل منځ شخړې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. د دوه ملکونو ترمنځ په تیرو وختونو کې 3 جنگونه شوي دي چې پکې یو هم شخړه هواره شوې نه ده او نړیواله ټولنه هم پاکستان او هند ته دا مشوره ورکوي چې خپل منځي مسلې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. ورسپانه لیکي هند له دوه ملکونو بارونو چارو وزیرانو ترمنځ ملاقات منسوخ کول نه و پکار ځکه چې همداسې ملاقاتونو ډېرې ګټورې نتیجې راوځي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې اوګرا د اکتوبر میاشت لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 10 روپو پورې اضافه سمري حکومت ته لیږلې ده او ښکاري داسې چې حکومت د ګیس او بجلی وروستو د تیلو ګرانولو هم تیاری کړې ده. ورسپانه لیکي په نړیوال مارکیټ کې د یو بیرل په نرخ کې $1.5 اضافه شوې ده خو ملک کې پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې 10 روپۍ اضافه کول ولس سره زیاتې دي او حکومت ته معلومه ده چې نرخونه زیاتولو سره به په ګرانۍ کې نور هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي حکومت د ولس مشکلات په نظر کې وساتي او پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه نه ډډه وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي نوې حکومت په واک کې راتلو وروسته لومبې د ګیس او بجلی په نرخونو کې اضافه وکړه چې لوجې ولس پریشان دي او کراتون کې میاشتې نه د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې هم اضافه وکړه نو د ولس غوسه زیاتې دي شي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند به د انتخاباتو نه وړاندې ویل چې واک کې راتللو وروستو د نورو شیانو تر څنګ پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې به هم کمی کوي. ورسپانه لیکي ضمني انتخابات را روان دي او دا قسمه فیصلې په الیکشن بدې اغیزې اچولی شي، نو حکومت دې په موجوده وخت کې داسې څه فیصله نه کوي چې له وجې د خلکو غوسه په نفرت کې بدله شي، ځکه چې ولس د وړاندې څخه ګیس او بجلی په نرخونو کې زیاتوالی نه پریشانه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نېشنل انټرست مجلې د پاکستان او روس ترمنځ مخ په زیاتېدونکې همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې یوه لیکنه کې بیا په افغانستان کې د بریدونو او امنیتي سرتیرو د وژنو د شمیرو زیاتېدو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیس اجمل اورو.
نېشنل انټرست مجلې کې هند چې په یو وخت کې د روس اتحادیو د محل امریکا څخه وسلې اخلي او دغسې پاکستان چې د شوروي اتحاد ضد په سړه جګړه کې د امریکا اتحادیو له روسیې سره خپلې اړیکې زیاتوي. مجلې کې له پاکستاني چارواکو سره تر پوځي همکارۍ اعلان دی. روسي وار له مخه په پاکستان جنگي هليكاپټرې خرڅې کړي دي او ګډ پوځي مشکونه هم کوي. د برتانیې پوځي څېړنیزه اداره کې کارپو کمال عالم مجلې ته ویلي د پاکستان فوج په افغانستان کې روسي ته د خپل اتحادي په توګه ګوري او مرکزي ایشیا د 200 کلونو د ویرې حالاتو نه په مکمله توګه راوتي او د عامو دریا څخه جنگيږي. مجله د کمال عالم له خلیلي کې د غربي هوادونو پام د بیجینګ اقتصادي لارې او کړې په برخه کې د چین اغو لارو جوړول ته چې پر پاکستان باتیریږي، خو پاکستان او روسیه په افغانستان کې داغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې پر امریکایي پوځیانو بریدونه کوي، خو پاکستان او روسیه له طالبانو سره د ملاتړ تورونه ردوي. بلخانی یک ټایمز رسپانه لیکي په 2018 کال کې د افغانستان په جګړه کې ګڼ افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي چې په اوسطن ډول د ورځې په حساب 2 جوړیږي. له دې یو کال وروسته د افغانستان او امریکا حکومتونو پریکړه کړې ده چې د افغانستان په جګړه کې د وژل شوو افغانانو شمیرې به پټې ساتي. رسپانه لیکي اوس حالات نورم خراب شوي دي. ما اونه په افغانستان کې د وژل شو افغان سرتیرو او پولیسو شمیر د ورځې په حساب سره شاوخوا 500 ته رسیدلی دی. دروس پانی په وینا په ځانګړي توګه وړم اونۍ زیاته خرابه ځکه وا چې د ډیپلوماټانو په حواله لسلورو سوو زیات افغانان پکې وشل شوي دي. روس پانی کې په افغانستان کې د وژنو شمیرو زیاتې دوه لږې د نوو سرتیرو برتی کول د پوخا پرتلا زیات اهمیت لري، خو دا کار لا نور ګران شوی هم دی. هلمند چې د روستیو کې پکې جګړې زور اغستې دغه ولایت د پوځیانو برتی کولو د مرکز مشر عبدالقدوس ویلي په فوج کې د نوکرۍ لپاره یوازې دوه یا درې درخواستونه جمع شوي دي. روس پانی کې په افغانستان کې د بریدونو دو حالاتو زیاتو خرابې درستو افغان چارواکو د عملیاتو کولو پریکړه کړې ده. خود دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویلي د ستمبر 14 نیټې څخه عملیات پیل کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب النسل بیلتون غوښتونکو کار بللی دی او د خلیج یو هیواد یې د هغوی په ملاتړ تورن کړی دی. روحانی پرون په دې اړه وینا وکړه او بغیر له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل چې د عرب بیلتون غوښتونکو ملاتړ د امریکا ملاتړ برخمن دی. په دې حقله د صفی الله ستانکزی رپورټ کې نور حال اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبه ورځې برید د عرب جلا غوښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړي. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم گذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشه یې پتن وي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دوی مکتبیخی واضح ده چه چا دا کار کرده، کم دلده ده پچا پوری ترلی. ده خلیج فارس یا جنوبی هواد هم ده دوی مالی و تسلیحاتی و سیاسی مسائل پغار اخیستی. طول ده وارده و مزدور هوادونه چه پدی سیما که گوره ترشای امریکا و لارده و پاروی
پشتوانشون امریکاست امریکایی ها هستن اینا رو تحریک میکنن.
روحانی تر دی وینا وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک روان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د 12 غړي په شمول 15 تنه په ډزو وژل شول او 15 نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلا غوښتونکو مخکې هم غږ پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمه ییز سیالان د دوی په پارولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبې ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وي چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګري دي او ایران په منځني ختیځ کې له توندلارو په ملاتړ تورنوي. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د برید غندله. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې برید کې د ایران لخوا د امریکا د ښکیلتیا د تورونو په ځواب کې وویل دا برید ځکه وشو چې د ایران حکومت له ډیر وخته په خپلو خلکو ظلم کوي. دا وایي متحده ایالتونه هر چیرته تروریستي حملې غندي. دا زموږ همیشنی دریځ دی. فکر کوم هغه څه چې روحانی باید ترسره کړي دا دي چې دننه خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي. هره پیسه چې دې هیواد ته ورغلې اردو لګیدلې. تهران لډیر وخت په خلکو ظلم کړي او روحانی باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم دی او ستونزه هم له هماغه ځای را پیدا شوه. روحانی د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. په اهواز باندې د شنبې ورځې د برید مسولیت عرب جلا غوښتونکو ډلې هم منلې. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او بریتانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره د غدري هیوادونو د اهواز د جلا غوښتونکو عربانو ډلې یو شمیر غړو ته په خپل هیوادونو کې ځای ورکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسوبجو
د مشال مرکه
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د نن ورځې په خبرونو کې روښانه مستقبل ستونزې او سرکار دغه دوه خبرونه تاسو اوریدلې. نورې بر روانې د مشال په خبرونو کې تاسو ته بیلابیل غړیو کې وړاندې کوو. ورزو یو بل رپورټ د نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان دا وخت له سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او غواړي چې د چین په شمول له ځینو نورو هیوادونو هم قرضې واخلي او د اشانې په ملکي کچه هم د خرچو د کمولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي، خو ورسره یې په دغه هیواد کې د ځینو شیونو قیمتونه هم لوړ کړي دي. په د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
د نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان دا وخت سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی. مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د حکومتي خرچو د کمولو خبره کوي، خو په خپل بیا د خپل خبرې نه اوړي او دا سه نخ کاری چیګنی د حکومت اقتصادي تګلارې بعد دغه هیواد اقتصاد ته سودومره ګټه ورسوي سومره چې حکومت داوا کوي. د پاکستان حکومت دا فیصله شې دوی بعد د چین سره شوی اقتصادي لوازنامې ته بیا کتنه کوي چې آیا دغه د دوی په ګټه تمامېږي او کنه. خو دغه فیصلې د نتیجو په اړه لا هم څه نشي ویل کېدی چې آیا دا به د پاکستان او د چین پر تعلقاتو هم څه اثر کوي او کنه. بلخوا امریکا هم غواړي چې د پاکستان سره خپل اړیکې خېکړي او پاکستان د امریکا هغه اندېښنې ختم کړي چې دغه هیواد د پاکستان په اړه لري. مجله لیکي دا د پاکستان لپاره یو ښه وخت دی چې د امریکا سره خپل مسلې هوارې کړي او په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان په تیرو وختونو کې هم د داسې اقتصادي مشکلاتو نه تیر شوی دی، خو د اندېښنې خبره دا ده چې هر حکومت د بل راروان حکومت لپاره دغه مسلې نه دي هوارې کړي. مجله لیکي د 2000 کال وروسته پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه درې واره قرضې اخیستې دي. دا وخت په پاکستان کې د تیلو قیمتونه زیات شوي دي، بیروزګاری، ګرانی او د مختلفو شیانو د قیمتونو د لوړېدو سره اقتصادي مسلې هم زیاتېږي. پاکستان چې په نړۍ کې په شپږم نمبر زیات آبادی لري، په شپږم نمبر لوی پوځ لري او په شپږم نمبر زیات اټمي وسلې لري، په نړۍ کې یو ستراتیژیکي اهمیت هم لري او باید خپلو داخلي مسلو ته زیات پام وکړي. الله لیکي چین اکثره داسې هوادونو ته قرضې ورکوي چې کمزور اقتصاد لري خو د دغه په بدل کې ترې مالی ګټې هم ترلاسه کوي او داسې ممکنه ده د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په مختلفو منصوبو کې هم وي. پاکستان لوړان دي اوس پر دې کار کوي چې د چین سره د اقتصادي راهداري په پروژو کې دوی ته څومره ګټه رسیږي او د چین لخوا په دغه پروژو کې په لګیدونکي سرمایې به پاکستان ته څه اقتصادي ګټه وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
افغان او پاکستانی سوداګران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ غلام خان بندر له کلونو پاس خلاص شو خو اوس پرې بیا د افغانستان له لوري په مالونو راوړلو بندیز دی او یوازې د پاکستان لخوا محدود تجارت پرې روان دی. دوی تور لګوي چې د کسټمز ځینې چارواکي یې د تجارت په وړاندې خنډونه راپورته کوي خو انتظامی چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ستونزه زر تر زره هواره کړي. له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر په اړه نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان او افغانستان تاجران ګلمن دي چې کلونو پس د غلام خان بندر تجارت پیل کېدو پس یو ځل بیا د افغانستان لوري نه په تجارت بند شوه. دوی وايي کسټم حکامو د افغانستان څخه په غلام خان بندر مالونه راوړل بندولو امر کړی او دا مهال یو اړخیز تجارت روان دی چې نه یوازې دواړه لوري تاجران یې اغېزمن کړي بلکې د ولس معاشي ستونزې یې سیوا کړي. د شمالی وزیرستان سبزو او میوو بین المللی تاجر عبدالله خان وایی د سو هفتو نه دوی د افغانستان څخه مالونه نشی راوړلې او یوازې د پاکستان څخه په غلام خان محدود تجارت کیږي چې دواړه لوري تاجران یې په ستونزو کې اچولي.
یو ور کاروبار شری شو پاکستان نه مولینا شری شو لته د افغانستان نار شری شو هغه نه د میش د انګیر ټماټر دا شین غونډر شری وی اس بیا چې په غونډه بونډری باندې کسٹم جاری ده په غلام خان باندې کسٹم ول اعلان وکړو چې کاروبار یې بند کړو کیمه کارځه غا د میجی سورې و هغه میش په دې پته شو نوې کارځه د میج وری سورې شو. یو ار خیر نه کې چې کاروبار د دوه سره طرف نہ کې ویل چې و طرفه میشه کوم شای لوړ شي هغه طرفه پابند بل شای می ضروري.
کمر زمان وای تاجرانو پریکړه کړي چې سړکونو ته په احتجاج وزي ځکه چې کسٹم حکام کا په غلام خان بندر نوې سیستم لګوي نو د لپاره یوازې د افغانستان څخه په غلام خان مالونه راوړل ولې بند کړي.
دا خبره باندې رونی چې معمولی افسر چې کلکټر آغا دے کمپیوٹرائز پنوم بندے امپورٹ بند کرائی دا یو انا ایکسپورٹ شی او امپورٹ نشی میرے در بے عذاب پا وجہ بندے دیر نقصان نہ کری دی تاویر کل بعد آغا کلاو شمی دیر تا خوش دلی ہو ویسو امپورٹ بند شوائی دا ویل بند آئی او می سره بل یار نشته دا میرو تخت جداد من مجبور شی بانی دے میرم سات کیم غلام خان روڈ دا ایدا بندائی ماشی قتل دا خصوصن دے شمالی وزیرستان او تو پاکستان دے عوام ملے کے غلام خان بارڈر سره ډیر خلک وابسته دي.
د افغانستان خوست یو تاجر انور خان وای د غلام خان بندر کلونو پس خلاص شوه چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت وی او باید دغه تجارت د سیاست ښکار نشي.
توی غلام خان لار خلاص شو موږ ډیر ورته په امید او ډیر سهولتونه راولي د زوردلي قبایل او د دې خوا ته کوم خلک کاروبار وترخه شي. اما متاسفانه د پاکستان موږ دوست هیواد او افغانستان موږ تجارت ته ډیره ضربه ورسوله. اوس د پاکستان نه بس صرف برای نام یو سیمټ د شان راځي یو نیم بزنس دی یو طرفه ده. اوس د افغانستان میوه سیزن ده چې را ډیر د بغداران د خلک توانی شو دغه اکسپورت اجازه نه ورته پاکستان دولت چلور کا لارا بند
کلاموچه
پدی اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه لا چارواکو سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې دې لړکې د ټولو متعلقه ادارو سره خبرې کړې چې دغه تجارت بلا زنډا پیل شي. دوی وایي کسٹم حکام سا انټرنیټي سیستم لګوي، خو دوی هڅه کړي چې د دې لګېدو پورې دواړه لوري تجارت روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو قومي مشران له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې بنیادی پروژې عملي کړي. دوی ګیله کوي چې په دې لړ کې درنور ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. بلخوا ولایتي اداره وایي چې چیرته هم د بنیادی پروژو اړتیاوي، دوی به یې زر تر زره ترسره کړي. نور حال د جلال آباد نه زمونږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار درې نور ولسوالی د امنیت او خیرازۍ لپاره یو له هغه سیمو څخه شمیرل کیږي چې وخت نا وخت ورته سیلانیان د تفریح او چکر لپاره ورزي. خو د دغه ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې په بیا بیا یې د خپلې سیمې ستونزې له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت سره شریکې کړي، خو تر دا مهاله یې ورته پاملرنه نه ده کړې. قومی مشر عبدالحادی وایی کلونه کیږي چې حکومت د دې سیمې له اوسیدونکو سره ژمنه کوي خو عملي کوي نه. د ده په خبره په تعلیمي او روغتیایي برخه کې د درینور ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نه پروژې شته، سړک زموږ تقریبا اتران نیولی شمول کندک، یعنی زموږ سړک دومره خام دی لکه خوړ کې روانېږي. یو مریض چې اتران نه بارې د قلشایي پورې راوړي، هغه مریض یعنی د مېد نځې مري، د دولت هېڅ توجه نشته.
د ننګرهار په ولایتي شورا کې د درینور د خلکو استازی سوراب قادری وایي چې په بیا بیا یې ولایتي ادارې او آن تر مرکز دا ستونزې رسولي، ژمنې ورسره شوي خو تر اوسه عملي شوي نه دي.
مونږ دغه شکایتونه رسمن چارواکو ته مونږ رسولي، څنګه چې لازم دی هماغسې کار نه دی شوی. زمونږ غوښتنه هم دغه دی چې صحت په بخش کې، د تعلیم په بخش کې باید پوره پوره د درنور د خلکو باید آواز واورېدل شي.
بلخوا د ننګرهار والی آیات الله حیات وایي ننګرهار ته له راتګ وړاندې ورته ولسمشر په متوازنه توګه د بیا رغونې د پروژو د ترسره کېدو ژمنې او ډاډ ورکړی دی. د حیات په خبره په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د پروژو د تطبیق شرایط پکې برابر وي هلته به بنیادی پروژې پیلوي.
ننګرهار د موږ ګډ کور ده او په دې کور کې شرق غرب او شمال جنوب ته کلیر پرتې سیمې یو هغه څوک ښار کې اوسیږي په موږ باندې ورته حق لري. زما په پلان کې یو هغه څه ولسمشر ته مې ورکړی په طرحو کې یو داوه چې موږ باید تمرکز په ښې حکومتوالۍ او د انکشافي پروژو په اړوند د ولسوالۍ په کچه وکړو. څومره چې انکشاف پورې ارتباط لري زه دې اطمینان درکړم چې موږ به په متوازن ډول باندې په برابر ډول باندې ټولو ځایو ته رسیدګي کوو او دلته به د مور مایری سلوک انشاءالله چا سره نه کیږي.
درې نور پر امنه خیرازه او د سیلانیانو د تفریح او چکر لپاره مساعد سیمه ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که سرکونه یې پاخه شي، تعلیمي او روغتیایي مرکزونه یې پیاوړي شي، زراعت او مالداري پراختیا ومومي، نو امکان دی ولري چې پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم خلک په تفریح او چکر راشي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پښتنو د کلتور او ثقافت ورځ په ډیر درناوي ولمانځل شوه. په دې لړ کې په کوټه کې بیلابیلې دستوري او غونډې هم جوړې شوې چې پکې د پښتون قام په تاریخ او ثقافت رڼا واچول شوه. په دې حق له نور حال په دې رپورت کې.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتني سیمه کې د پښتون د کلتور د ورځې په مناسبت بیلابیل دستورې او غونډې وشوې. په کوټه پریس کلب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر بیرغ لاندې یو سیمینار وسو. په سیمینار کې په ګڼ شمېر کې ځوانانو مشرانو ګډون درلودی. و سیمینار ته په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای صدر سینیټر عثمان کاکړ وویل چې وزیر اعظم عمران خان و افغانانو ته د شناخت کارډ ورکولو چې کوم اعلان کړی دی په کار دی چې پر هغه باندې زر تر زر عمل وسی، ځکه چې ډېری افغانان لاله مخه بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
په سل کې اتیا برته ولاړو، دا شل پاتې نه، دا شل هم هغه پاتې دي. په دا شل کې بیا نوي هغه پاتې نه، بلې پیدا سوي دي، بیا د هغوی بچیان پیدا سوي دي. چیرې د هغه قومت ده د دې اصولونه؟ چیرې د هغه انسانیت دوستي؟ چیرې دا د دوی نامنیاد اسلام دوستي، مسلمان دوستي؟ کار دا دی چې هر څوک هم ریاست هم مرکزی او صوبایي حکومتونه هم سیاسي پارټیانې به ډېر احتیاط کوي د پښتون په باره کې چې دوی کوم الفاظ یادوي. زه به بینفیته ووایم، تر اتیا اته اویا مخکې ماجر خو نو چې پښتون دا ته تر تا زیات.
بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند تر بیرغ لاندې هم د کوټې د میونسپل کارپوریشن په تالار کې یوه دستوره وسوه. د دستوري مشر میلما د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر اڅکزی و چا چې و ټول پښتون قام ته مبارکي ورکړه او ویل چې پښتون یو امنیت خوښوونکی قام دی.
ټول پښتنو ته مبارکي وایي په دې هیله په دې امید چې د پښتون تاریخ د خپل کلتور په وجه باندې په نړیواله سطح یو اهمیت لري. نو د هغه اهمیت په وجه باندې پښتانه که ځوانان دي که د عمر په حساب سپینږیري دي دا په کار را دي که د سیاست د لارې دي د ژوند د هر ډګر د لارې چې پښتانه په هر فیلډ کې د ژوند کې په کار را دي خپل کلچر خپل کلتور دی د نظر او د پامه ونه باسي. ځکه چې زموږ ژوند په نړۍ کې زموږ تاریخ په نړۍ کې زموږ پیژندګلوي په نړۍ کې زموږ د کلتور په وجه ده.
وروسته ډیری ځوانانو د پښتون د کلتور او ثقافت د ژوندي ساتلو په خاطر پر ډاله باندې اتړونه وکړل.
محبت ول آسان په نظر راغی محبت والا سان پر نظر آ گئی بخر کی میں نصیب پہنچ گہرا گئی محبت والا سان پر نظر آ گئی بخر کی میں نصیب پہنچ گہرا هر انسان خجل تر خرس یالشوم تن زهر انسان خجل تر خرس یالشوم تن زهر انسان خجل تر خرس یالشوم تن زهر انسان خجل تر خرس یالشوم دیش کش چه مکاو دای سمرا وی بخر کی میں نصیب پہنچ گہرا گئی دیش کش چم کھاو دے سمر آ گئی بخر کی میں نصیب پہنچ گہرا گئی محبت اول آسان پر نظر آ گئی بخر کی میں نصیب پہنچ گہرا عاشقی زپا سے رنگ پائمال اکرم عاشقی زپا سے رنگ پائمال اکرم چی میبینی ار سڑای وای افتر آوی و آخر که می نصر خون جگر آوی چی میبینی ار سڑای وای افتر آوی و آخر که می نصر خون جگر آوی محبت اول آسان پر نظر آوی پھر کے میں نہ صرف فون جگر تصور کے دشیرینی ناخبر وم تصور کے دشیرینی ناخبر وم تصور کے دشیرینی ناخبر وم تصور کے دشیرینی ناخبر د فرهاد د تیشه واری می پرسر آغی و آخر که می نصیب خون جگر آغی د فرهاد د تیشه واری می پرسر آغی و آخر که می نصیب خون جگر آغی محبت اول آسان پر نظر آغی آخر کی میں نصیب خون جگر آغی